کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو مشرمنی خبري مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن د ګڼو طالب بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم ویلي چې تر اویا ډیر حکومتي سرتیري نن له زندانونو خوشي کړي دي. افغانستان د مصالحي عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سرګندونی به واوري چې وایي د سولې لپاره ښه فرصت برابر سوی او په وینا یې د سولې پلاوی آماده دی چې هر شیبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا نو راپورونه به وروسته واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د ماین چاودنې د خورشید خصوصي تلویزیون دوه کارکونکي وجلي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره داسې مهال خبرې کوي چې د اوربان فضا حاکموي. او امریکا کې د یو تور پوستي امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید تلویزیون د کارکونکو پر موټر چاودنې دوه تنه وژلي او څلور تنه نورې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي قربانیان ټول د همدې تلویزیون کارکونکي دي چې په هایس ډوله موټر کې کورونو ته روان وو. چاودنه مازدیګر مهال د کابل ښار د کورو له پشتې څلور لارې ته نږدې د مقناطیسي ماین له کبله شوې. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. تیر کال هم د کابل ښار تایمنی سیمه کې د دغه تلویزیون د کارکونکو پر یو موټر د چسپکی ماین چاودنه کې د یو لاروي په ګډون دوه تنه وژل شوي وو او درې تنه نور ټپیان وو. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وایي مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو وایي له طالبانو سره خبرې داسې مهال پیلوي چې د اورکام یا اوربان فضا حاکموي. د دغې شورا مشر عبدالله عبدالله نن کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په افغانستان کې جګړه د اختر نه مخکې مودې په تناسب کمه شوې او دا موقع د سولې د خبرو پیل لپاره ګټوره وبلله.
دی تاوتریخوالی کمش اوسنۍ وضعیت چې جګړه په هغه سطحه نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه وو، دا یو ښه زمینه ده بچ په دې کې دواړه خواوې هم د طالبانو حرکت او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت مسئولین او چارواکي دقت وکړي. دا د ټولو په ګټه ده. د شروع د مذاکره لپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
ښاغلی عبدالله وویل ډیر ژر به د پخلاینې شورا اداري جوړښت هم بشپړ کړي چې ورسره به د ده په باور د سولې پیل شوې هڅې نورې هم ګړندۍ شي. طالبان وایي نن په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې درې اویا تنه زندانیان آزاد کړي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي آزاد شوو کسانو ته جامې او 15,000 افغانۍ ورکول شوي او خپلو کورنیو ته استول شوي. طالبان وایي تر اوسه یې له بېلابېلو زندانونو 440 افغان سرتیري آزاد کړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې نن به یو شمېر نور طالب زندانیان هم آزاد کړي. حکومت تر اوسه د طالبانو زره بندیان آزاد کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس څخه باندې 850 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح رسنوی ته په یو پیغام کې ویلي دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د وایروس خپرېدا هم ورځ تر بلې زیاتېږي.
دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د اقل 43 ساعتو کې د 415 سمپلونه چې ټیسټ شوي پکې 1568 مثبت واقعات تثبیت شوي، 3 تنه وفات شوي او 43 نور روغ شوي دي. د دې ارقامو سره اوس په افغانستان کې 4515 مثبت واقعات لرو، 249 فوت شوي او 1303 تنه نور روغ شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راوندر غړی محمد نبی سږ کال د انګلستان په کنټ لیک کې نه لوبیږي. نوموړي د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دغه لیک سره د سږنیو لوبو تړون لغوه کړی. محمد نبی تیر کال په دغه لیک کې نه لوبې کړې وې چې په 1024 منډو او 8 وکټو ښه ځلېدلی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په امریکا کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وجلو په غبرګون کې مظاهره له څو ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي. مظاهره کوونکي دا شعارونه ورکوي چې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. تېره شپه واشنگټن ډي سي کې ملي ګارد ځای پر ځای شوی و، ځکه هلته د سپینې ماڼۍ مخته د مظاهره چیانو یوه غوسناکه ډله ټوله شوې او د ډونالډ ټرمپ پر ضد له کرکې ډک شعارونه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د خوندیتوب اقدامات جدي شوي او هلته مظاهره کوونکي په همدې شعارونو سره ټول شوي چې له عدالت پرته سوله نشته. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو سپین پوستي پولیس امریکا کې یو تور پوستی په سړک خفه کوي او وژني یې. او وروستی خبر همدا چې د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کرونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. توکیو، سنګاپور، نیویارک او واشنگټن د هغو ښارونو په ډله کې دي چې په راکړه ورکړه لګول شوي بندیزونه به له منځه یوسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.3، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.15، اسمان شین. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.0. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.19، اسمان ځای ځای ویس. او جنرال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3.
له ناجی صافی مو د افغانستان د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن وویل چې ګڼ شمېر طالبان له بند آزادېږي. د دغه دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن آزادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د آزادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلفو ولایتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې پلاوی آماده دی چې هر شیبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطحه نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و، دا یو ښه زمینه ده. دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکره دپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
په افغانستان کې د کرونا ویروس پیشي په تیره یوه میاشت کې شپږ برابر ډیر سوي دي. په افغانستان کې دا مهال د کرونا ویروس مثبتې پیشي تر 4.5 زره اوښتې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح
باورم پر دې دی که خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅوک به ورنه مسؤول نه وي.
د یو بې وسلې تورپوستي سړي د وژنې په اکثر عمل کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مظاهرې پراخې سوي دي. دا نور راپورونه هم درته خبروم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن هم ګڼ شمېر طالبان له بنده آزادېږي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې نن یې لسګونه افغان سرتیري د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې له زندانونو خوشې کړي دي. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي باور لري چې که دا پروسه هم داسې روانه وي، ډېر ژر به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره سي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره غړي هتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس تاییدوي چې نن به هم له باګرام، پلچرخي او لوګر ولایت له زندان څخه ګڼ شمېر طالبان آزاد سي. انتظار خادم د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د آزادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلفو ولایتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري. د ورځې په اخر کې به معلومه شي چې څومره بندیان خلاصېږي. ولې زمونږ هدف د هغه زرو بندیانو خلاصون دی چې جناب ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي دي، د هغه تعقیب او د هغه تکمیل ان شاء الله تر ورځ تر اخره پورې معلوميږي.
له دې سره طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هم نن زیات شمېر حکومتي بندیان له بند آزاد کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته افغان حکومت تر اوسه 2000 طالب بندیان له بند آزاد کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر هوکړه د روان میلادي کال د فبروري په میاس کې د قطر په پلازمینه دوحا کې لاسلیک شو. د دغه هوکړې پر بنسټ باید طالبان تر بین الافغاني مذاکرات مخکې د افغان حکومت سر او حکومت د طالبانو 15000 بنديان آزاد کړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو لورو ترمنځ د بنديانو د خلاصون په اړه اقدامات به ډیر زر بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر:
د بنديانو د خلاصېدو مسله د مذاکراتو د پیل لپاره لومړنی شرط و. تقریبا د افغانستان حکومت تر 2000 یا د 2000 هم ډیر بنديان خوشی کړي دي او د طالبانو نماینده هم کابل ته راغلی. زه فکر کوم دا خو ډیر ښه فرصتونه دي د دې دپاره چې دغه زمینه سازي او اعتماد سازي وشي د صلح د پروسې دپاره او د راتلونکي مذاکراتو دپاره.
ښاغلی اتمر وایي چې دواړه لوري دي د سولې اړوند خپلې هڅې لا چټکې، تاوتریخوالی کم او په خپلو دریځونو کې د نرمښت راولي تر څو په خبره یې یوې پایښتې سولې ته ورسیږي. خو د سولې او د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره دا هیلې داسې مهال ښودل کیږي چې د اختر په مناسبت د طالبانو او حکومت لخوا تر درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا له ځینو ولایتونو د جګړو او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
دوستان و امریدل چې افغان حکومت نن د ګرنو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره کړې ده، خو تر اوسه پرې د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو تازه ټویټ کې ویلي چې نن وسلوالو طالبانو په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې درې اویا تنه افغان سرتیري له زندانونو خوشی کړي دي. شاهین لیکلي چې په دې سره د طالبانو لخوا د خوشی سوي بندیانو شمیر 340 تنه ته ورسېد. په همدې ترڅ کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې پلاوی آماده دی، هر لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. نوموړي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د اختر درې ورځنی اوربند، د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره ښه فرصتونه برابر کړي دي. خاطر پر دې په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د تیر کوچنی اختر درې ورځنی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت یا ورکم د ورځې د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت دی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارولی شي. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطحه نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و، دا یو ښه زمینه ده باید بدین که دوال خواهی هم دی طالبان و حرکت او هم دی افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین و چارواکی دقتوکی دادی طول پگته ده او دی شروع دی مذاکره ده پاره یو شه زمینه او شه شرایط ده
دا د مصالحې د عالي شورا د مشر په توګه خبري غونډې ته د ښاغلي عبدالله لومړی ځل څرګندونې وې. نوموړي وویل د حکومت له لورې په مذاکراتي ډله کې چې څو وخت مخکې اعلان شوی و هیڅ بدلون نه راځي. ښاغلی عبدالله د روانې می میاشتې پر 18 نیټه ولسمشر محمد اشرف غني سره تر سیاسي هوکړې وروسته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په توګه وټاکل شو چې د سولې اړوند ټولې چارې به سنبالوي او د یادې هوکړې پر بنسټ به د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي برخه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې خړې د مطالعاتو مرکز وی د دوړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه ګام دی او باید دایمي اوربنته لاره پرانستل شي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي آزادی رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي، هغه کې دې شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسولیت اخلي او انتحاري عملی وي او پښارونه کوي دا کمیسیوی دی او دا به همداسې مخ په کمیدو روان وي.
له دې سره هممهاله د افغانستان په حکومت کې وي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د کوچني اختر اوربند اوس هم پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. مخکې له دې هم له ځینو ولایتونو د دواړو لورو لخوا د حملو مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپا 12.89 او د اف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وزي اوریدلې سي. په افغانستان کې د کرونا وایروس پیښې په تیره یوه میاشت کې شپږ برابر ډېرې سوي دي. هغه ارقام چې د ساور میاشتې له لسمې نېټې څخه تر دا مهاله خپره سوي ښیي چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې په افغانستان کې له 2000 څخه 4000 ته لوړې سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 4525 ته رسیدلې دي. خطر پر دې سپدې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې تېر یوه میاشت کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې څو برابر زیاتې شوې. د سور په میاشت کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له 2000 کمې وي، خو دغه شمېر په تېر یوه میاشت کې شپږ برابره زیات شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرو د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي که له دې ویروس سره جدي مبارزه ونشي په هر کور کې به خلک پرې اخته شي.
متاسفانه امر ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د اخته کېدو لمن خپرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات زموږ وطنوال مصاب شوي او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. باور پر دې دی که خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅوک ورنه مسؤول نه وي.
ښاغلی مجروی، په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر اوس مهال 4525 ته رسېدلی دی. د دغه خبر په تیرو 24 ساعتونو کې 1868 مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 1300 کسان له کووېډ-19 ناروغۍ روغ شوي او 209 کسو بیا د دې وایروس له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې روغتیا پالان هم د دې وایروس خپرېدا اندېښمن کړي دي. په کابل کې د انتاني روغتون رئیس ډاکټر اسدالله اسمت وایي د کرونا وایروس د خپرېدو بڼه اوس بدله شوې ده.
د ټولو متنانو نه دا خواهش دی چې خصوصا په ګرمسېلو ولایاتو کې او په کابل کې خلک داسې وایي چې دا اوسنی کوم مرض چې پیدا شوی، چې موږ ډاکټر صاحبان چې د انتاني ډاکتران نه دي، هغوی وایي چې دا مورقه ده، دا شکل د کرونا ده، ما شکل تغییر ورکړی. نو بهتره خبره دا ده چې دوی دې دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي چې هغه د کرونا ده.
د خلکو غواړي چې د کرونا وایروس تر جوړېدو پورې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت له لوري په وار وار له ټینګار سره سره لا هم خلک قرنطین جدي نه نیسي او عادي چلند ورسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس په غزنی ولایت ورسو. د غزنی اوسیدونکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې به داسې میاشت او اونۍ نه وي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګو ولایت په سیمو کې د برېښنا مزي پرې او دوی بې برېښنا سوي نه وي. دوی د دغو مزو د پرې کولو لاملونه پوښتي او بنسټیز حل یې غواړي. حبیب رحمان تاثیر په اړه معلومات راکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت ته د راغلي وارداتي برېښنا د مزو په وار وار پرې کېدو یې ژوند ستونزمن کړی او له کاروبار یې غورځولی دی. دوی وایي داسې ورځ او اونۍ نه وي چې د برېښنا مزي پرې او دوی تیاره ته ناست وي.
نوم یې ابراهیم تاج دی. دا چې برق قطع کېږي په هغه اساسي ستونزه موږ هم نه پوهېږو چې څه لامل دی چې برق هره ورځ قطع کېږي، خو دا چې نه یې موږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
دا یوازې ابراهیم تاج نه بلکې د دغه ځای اوسیدونکي وایي داسې ورځ نه وي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګو ولایت اړوند سیمو کې د برېښنا مزي پرې سوي نه وي. د غزنی اوسیدونکي وایي دغه لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده او پشپو شپو خلک په تیارو کې ناست وي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې او د چا له لورې دغه مزي پرې کول کېږي. دولت یې د وسلوالو طالبانو، طالبان یې د افغان امنیتي سرتیرو، د سیمې خلک یې د مافیایي کړیو، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو او د سیمې د اوسیدونکو کار ګڼي، خو یاد ټول لورې دغه اداګانې ردوي. خو د غزنی اوسیدونکي بیا هم په دغه کار کې ټول اړخونه ښکېل یادوي.
زمانم سمی اولاده دغه موضوع په پریکولو کې د سیمې خلک، امنیتي سرتیری، وسلوال، طالبان، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونه او نور مافیایي کړي لاس لري.
په غزنی کې د برېښنا شرکت سرپرست طالب حسین نوروزی وایي ډیری وخت دغه موضوع د جګړو له امله پرې کېږي. موږ په دې رابطه کوم ښکاره ثبوت نه لرو چې مافیا، امنیتي سرتیری، طالبان او یا د برېښنا شخصي شرکتونو مالکان دې دا کار کوي. کله چې د جګړو له امله لاینونه پرېسي، بیا د سیمې خلک موږ ته د مزو د جوړولو پر وخت ستونزې جوړوي. طالب حسین نوروزی وای دا یوازې زما په کاری دوره کې تر شل واره زیات د برېښنا موزی پرې سوي دي. نوروزی پنځه میاشتې وړاندې په دغه ځای کې پر دنده پیل کړی. د غزنی محلي اداره هم وایي دغه موزی د جګړو له امله پرې کیږي، خو پړی د وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دولت تر ډیره پورې همدغه ځمکې د استملاک لړۍ ترسره کړې ده، خو د سیمې اوسیدونکي بیا هم زیاتره وخت د شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پر همدغه پایو باندې کار ترسره کړي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی هیڅکله دغه موزی نه پرې کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې جنګیالي دومره مرمۍ نه لري چې هغه دې بې ځایه مصرف کړي، هغه چې هر ټک کوي احتیاط کوي او خپل هدف ولي. دا چې ځینې کسان د دغه موضوع په پرې کولو کې د نورو تر څنګ په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو هم شکیل ګڼي، نو په دغه ځای کې د عمري برېښنا شرکت مسؤول حمید عمری وایي دا سړکونو لپاره پیسې څوک ورکوي چې چاودنې ورکوي، د ښوونځیو د تخریبولو، د روغتونونو د تخریبولو لپاره څوک پیسې ورکوي. د خلکو دا وغلطه ده، موږ دا کار نه کوو، موږ یې ردوو، حقیقت نه لري. درې کاله وړاندې غزنی له وارداتي برېښنا برخمن سو چې د برېښنا دغه موزی له غزنی څخه بیا کندهار ولایت ته غځېږي او تر ډېره یې کارونه سرته رسېدلی دي. د غزنی ولایت اوسېدونکي وایي دا کار که د هر چا کار وي، دولت یې د پلټنې او تعقیب مسؤلیت لري او باید د برېښنا د مزو پایو امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله موضوع. د یو بې وسلې تور پوستې سړي د وژنې په عکس العمل کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مظاهرې پراخې سوي دي. دغه کس د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس ښارګوټي کې د نیول کېدو په وخت کې سا ورکړه. مظاهره چیانو د سپین پوستو پولیس افسرانو لخوا د بې وسلې افریقایي لاس له امریکایي وګړو د وژنو د نورو قضیو په اړه هم خپله غوسه څرګنده کړې. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ مظاهره چیانو لارې سړکونه وتړل او شعار ورکاوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري. دوی د جورج فلوید په نوم هغه شپږ څلوېښت کلن تور پوستې سړي ته د عدالت غوښتنه کوله چې تېره سېشنبه په مینیسوتا ایالت کې د نیول کېدو پر وخت مړ سو. د پولیسو یو سپین پوستی افسر د نیول کېدو په وخت کې خپل زنګون د هغه پر غاړه ایښی و. په مینیسوتا ایالت کې د مظاهرې یوې برخوالې تادو د چین نړیوالې ټلویزیونی شبکې ته وویل
زما په فکر دا د خندا وړ ده چې دوی زموږ د ځپلو لپاره له وژونکي ځواک څخه کار اخلي. زه خبره یم چې دوی په دې ټکي پوهیږي. موږ عدالت غواړو. د پولیسو بد افسران دي نه وي. موږ د خپلو هغو افسرانو چې ښه بلل کېږي خلاف نه یو.
وروسته له هغې چې یوه ډله پارېدلي مظاهره چیان د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول سول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل، په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پوځیان د شنبې پر سهار د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل. کله چې په سرګونو کسان سپینې ماڼۍ ته څیرمه په یوه پارک کې راغونډ سول او شعار یې ورکاوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري، نو سپینې ماڼۍ تېره شپه ټول بند یا لاکډاون نافذ کړ. کله چې پولیسو هڅه وکړه یو تن د خلکو له ډلې ګوښه ځای ته بوزي، مظاهره چیان لا وپارېدل. ګڼې مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي. د میشیګان ایالت په ډیټرویټ ښارګوټي کې یو 19 کلن ځوان هغه وخت ووژل سو چې په وسلې یوه سنبال کس له موټره پرون پر یوه ډله مظاهره چیانو ډزې وکړې. تر دې مخکې د ډیټرویټ د پولیسو قمندان چې د ډبرې په ګزارونو ټپي سوی و په روغتون کې بستر سو. د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار کې مظاهره چانو د پولیسو یو موټر ته اور واچوه او د سی این این ټلویزیونی شبکې د وزنۍ پر لور یې ډبرې او نور شیان گزار کړل، خو پولیسو یې دننه د ورتګ مخه ونیوله. د مینیسوتا ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د پولیسو افسر ډیریک شووین چې د فلوید په مړینه تورن دی نیول سوی او په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل سوي له دندو شړل سوي دي. په اوریګان، ویرجینیا، تکساس، کالیفورنیا او اوهایو کې هم ګڼ کسان په مظاهرو راوتلي دي.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم کم سي. دا په داسې حال کې دي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسېدلی دی. سالی محمد صالح بیا هم په دې اړه راپور کوي.
ټوکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگټن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په ټوکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د اوو اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 25مه نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگټن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر 1/4 برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د 1225 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1,298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا WHO سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولې چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلي او د کورونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او وی ویل چې په وهان ښار کې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز وهان ښار کې کشف شو.
او وروسته راپور ده چې که څه هم ګڼ تلویزیوني چینلونه سپورټي سیالۍ ښیي، خو ګڼ شمېر خلک غوره ګڼي چې په لوبغالو کې حاضر وي او د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شایي تر نامعلوم وخته پورې نندارشیانو ته اجازه ورنکړل سي چې لوبغالو ته ولاړ سي او د خپلې خوښې ټیمونه تشویق کړي. په جاپان کې یوې کمپنۍ د لوبغاړو او لوبډلو د مجازي تشویق لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. د دې اپلیکیشن په اړه نور له اسمت سروان څخه اورو.
کورونا وایرس ته انسانانو د ژوند ډیرې چارې ټکنۍ کړې، اقتصاد یې اغېزمن کړ او حتی سپورتي سیالۍ یې هم په ډېرو هیوادونو کې تم کړې. اوس سوکه سوکه ځینې هیوادونو سپورتي سیالۍ بیا پیل کړې، خو دا شرط یې ورسره ایښی چې په لوبغالو کې به نندارچیان نه وي، ځکه چې ګڼه ګوڼه د دې وایرس د خپرېدو سبب کېږي. خو د دې لپاره چې لوبغاړي د نندارچیانو تشویق ته اړتیا لري، د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې په وسیله یې خلک کولی شي د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د یاماها کمپنۍ له لورې د مجازي تشویق اپلیکیشن کاروونکو ته امکان برابروي چې د یوې تڼۍ په کیکاږلو د لوبغالي یا سټېډیوم له لاوډسپیکرونو لوبغاړو ته د تشویق راز راز نارې ورسوي. دا مجازي تشویق لوبغاړو ته کټ مټ هغه سه احساس پیدا کوي لکه په لوبغالي کې چې لسکونه زره نندارچیان حاضر وي. که د کوم ټیم مینوال یا خواخوږی لږ وي، د هغې لوبډلې په پلوۍ زوږ او چکچکې به لږې اورېدل کېږي، خو که کوم ټیم ډېر مینوال او تشویقونکي ولري، په لوبغالي کې به یې ژغ هم ډېر اورېدل کېږي. د دې اپلیکیشن کاروونکي به د لوبغالي په منځ کې اورېدل کېدونکي تشویقي غږونه هم اورېدلی شي. تر دې وړاندې ګڼو دولتي او خصوصي ادارو هم آفیس یا له کوره د انټرنیټ له لارې کار ته مخه کړې او غونډې یې هم آنلاین کړې، خو یوازې د سپورتي مسابقو د نندارچیانو ستونزه لا نه وه حل شوې. ویل شوي چې له دې اپلیکیشن څخه د موسیقي په کنسرتونو کې هم په ورته ډول کار اخیستل کېدی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه
زه محمد کبیر د کندهار ولایت نمی علی کنیولې ده. ما د حکومت او د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې راپنځه شپږ میاشتې مایدینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو له خوا نه نه دي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او د لوړ پوړو چارواکو نه او د شپنۍ ښار نه دا غوښتنه ده چې باید دغه د مایدینو ژوند ته پاملرنه وکړي. یو خوا خوبي خواران مایي به دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پ
امتحان امتحان مجبور دی، دیر مجبور دی، ایتی شان اللہ ری دی منگ دی.